درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي. د ازادي رادیو د خبری مجلې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. د دې خبری مجلې په پیل کې چې د میر احمد صاحب په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي خبرونه لرو. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د ملګرو ملتو د ښځینه کارکونکو پر کار بندیز وغندي او د طالبانو له حکومت وغواړي د ښځو او نجونو خلاف خپل اقدامات پای ته ورسوي. په دې اړه د ملګرو ملتو د پریکړلیک مسوده چې ټاکل شوی ده نن رایې پرې واخیستل شي. د متحده عربي اماراتو او جاپان له لوري وړاندې شوی او یوه کاپی رویټرز خبري آژانس ترلاسه کړې ده. د پریکړلیک په دې مسوده کې د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو خلاف بندیزونه د ملګرو ملتو په ټول تاریخ کې بېساري بلل شوي او د افغانستان په ټولنه کې د ښځو پر رول ټینګار شوی دی. د رویټرز خبري آژانس تر راپور له مخې ډیپلوماټان وایي پوره باور لري چې دا پریکړلیک به په یوه خوله تصویب شي. نن د ثور ومه په افغانستان کې د محمد داود خان پر ضد کمونیستي کودتا له 1530 کالیزې سره برابر ده. د 1300 شپږ 1500 لمریز کال د ثور په ومه د افغانستان د همغه مهال د اردو یو شمېر کړن اړخو پوځیانو د محمد داود خان د حکومت پر ضد کودتا وکړه. سردار داود خان او د هغه د کورنۍ اکثره غړي ووژل او د افغانستان د خلکو د ډیموکراتیک جمهوریت په نوم یې د نور محمد تریکی په مشرۍ حکومت اعلان کړ. د ډیرو مورخانو په باور دی کودتا په افغانستان کې اوږدو ناکراریو او مداخلو ته لار هواره کړه. د پاکستان د پوز د رسنیو برخه وایي له افغانستان سره پر ډیورن کرشه د ازغن سیمه او کټاری لګولو کار 80% بشپړ کړی دی. د ډان رسپانی په ګډون بیلابیلو پاکستاني رسنیو پرون چهارشنبه د پاکستان د پوز د رسنیو د برخي د مشر جنرال احمد شریف په قول دا خبر خبر کړی دی. کته هم شاغلی شریف ته دغه کار هدف پر ډیورن کرشه د ترهګرو د تګ راتګ د مخنیوي هڅه بللې خو ډیورن کرشه د نږدې پرتو قومونو په وار وار په دې اړه د مخالفت شخ پورته کړی دی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي خو د دوی د حکومت له پیله څو ځله په تورخم سپین بولدک او ډیورن کرشه په اوږدو کې په نورو ساحو کې افغان او پاکستاني ځواکونه په ځلونو یو بل ته لاس په ماشه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي جاپان $1,000,000 مرسته ورکړي چې په افغانستان کې د ویروسي ناروغیو د تشخیص او درملنې په لارو چارو ولګول شي. دغه سازمان د افغانستان څنګه د چهارشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي دا پیسې به د دوی د همکارانو د ځواب ورکونې وړتیا لوړه او په ځانګړي ډول د میندو او ماشومانو په درملنه کې مرسته وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلی چې د افغانستان په څیر هیوادونو کې له طبیعي پیښو وروسته ویروسي ناروغۍ زیاتیږي. د افغانستان په خوست کې د زرغون افغانستان په نوم د کورنی کرکټ دوهم پړاو لوبه ته چمتووالی روان دی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د یو ورځنیو لوبو دغه جام به د راتلونکي شنبې په ورځ یا د اپریل میاشتې په 9 پیل او د مې میاشتې تر 18 دوام وکړي. د دغو لوبو په لومړي پړاو کې چې تیر کال ترسره شوې درې کورنیو لوبډلو هندوکش سترایکرز، پامیر لیجنډز او میوان ډیفندرز برخه اخیستې وه، خو سږ کال پرې څلورمه لوبډله جونیئر چمپیئنز هم اضافه شوې ده. د کرکټ بورډ په وینا د جونیئر چمپیئنز په لوبډله کې په 19 لوبغاړي دي چې دلته به له ملي لوبغاړو سره د لوبېدو زمینه ورته برابره شي. د بابا مراد عبدالایف په نوم یو ازبه خبریال د نامعلومو تورونو له کبله په ترکیه کې نیول شوی دی. د ازادي رادیو د خبر مرکزي څنګه د عبدالایف د لور کامل قادری په قول ویلي چې پولیسو یې پلار دوه ورځې وړاندې په اسکی شار کې نیولی دی. د هغې په وینا پلار یې په غالب ګمان د ازبکستان د چارواکو په سپارښتنه نیول شوی او که چېرته ازبکستان ته وسپارل شي شکنجه به شي. 50 عبدالایف په وروستیو کلونو کې په جرمني کې اوسېده. څرګندنه ده چې هغه څه وخت او ولې ترکیې ته سفر کړی دی. او د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د روسیې او اوکراین ترمنځ د خبرو اترو غوښتنه کړې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اشاسته راپور لمخي شي جن پینګ پرون چهارشنبه د اوکرين له ولسمشر اولودیمیر زيلنسکي سره په ټلیفوني خبرو کې د دواړو خواو په خبرو ټینګار کړی دی. هغه ویلي اتمی جګړه هیڅ ګټونکی نه لري. دا خبرې داسې مهال کېږي چې پیکینګ وویل غواړي د روسیا او اوکراین ترمنځ د منځګړي رول ولوبوي. تاسو له ازادي رادیو خبری مجله اورئ. طالبان د ویانا غونډې برخوال د افغانستان د بدمرغۍ او عاملان بولي.
د دې ګډونوالو هغه څېرې دي چې افغانستان هغه تجربه کړې د افغان امپیزن د پرپدار کې موسیدلې دي.
د افغانستان د ولسی جرګې په خوانی غړي شکریا بارکزی وای
هیڅوک د دوی نقش او ونده د افغانستان په تحولاتو کې د پام نشي غورځولای.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای په افغانستان کې پاتې امریکایي وسلې د کارولو نه وي. ملګرو ملتونو نړیوالو د افغانستان لپاره د بشري مرستو پوښتنه وکړه. په کندوز کې ډېر شمیر ماشومان د خښتو په بټیو کې کار کوي. هغوی وای
تارم په څو د کوڅې نهسته غریبانو د کار کو اوس کور کې شپږ نفر یو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د اوتریش په ویانا کې شاوخوا ډیر شو طالب مخالفو تیرو د خپلې درې ورځې غونډې په اعلامیه کې د افغانستان د ثبات لپاره د اساسي حل لارو په موندلو ټینګار کړی دی. د دوی په اعلامیه کې چې پرون چهارشنبه خبره شوه د سیاسي ډلو د همغږۍ او د ملي مقاومت د پیاوړتیا لپاره د جدي او عملی ګامونو یادونه شوې ده. د طالبانو حکومت بیا دا ډول غونډې بې نتیجې او ګډونوالي ازمیل شوې تیرې بولي. د افغانستان پر وضعیت د ویانا غونډه د دوشنبه په ورځ پیل او پرون پای ته ورسېده. تفصیل د اسد الله لورین په راپور کې.
د ویانا د غونډې په اعلامیه کې که څه هم خبري اترې او سوله ییزه سیاسي حل لاره ښه غوراوی بلل شوی، خو په کې راغلي چې دوی د طالبانو په وړاندې د هر ډول مقاومت ملاتړ کوي او د پراختیا او پیاوړتیا لپاره یې هڅه کوي. د طالبانو د حکومت ضد جبهه چې د افغانستان د ملي مقاومت جبهه په نوم یادیږي ویاند علي میسم نظری دغه اعلامیه پر خپل ټویټر پاڼه خپره کړې ده. د اعلامیه له مخې د طالبانو په وړاندې د یوه واحد ملي چتر جوړول چې د بیلابیلو سیاسي او فکری جریانونو غړي به پکې وي یو لومړیتوب یاد شوی دی. د ویانا لومړی غونډه د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې جوړه شوې وه. دا چې د طالبانو حکومت د دغه غونډې اعلامیه ته څه غبرګون لري ویاند ذبیح الله مجاهد د چهارشنبه په ماښام ازادي رادیو ته ویل
د دې ګډونوال هغه څېرې دي چې افغانستان هغه تجربه کړې د افغانانو پیژني. دوی په اقتدار کې موسیدلې دي او د دوی کارکردګۍ او د هیواد سره مینه او اخلاص د افغانستان ګټې او منافع سنجول دا ټول معلوم دي. دوی بیل د ستل تقام ګرایو ته لمن وي بي اتفاقیو ته د بدبختۍ لامل سي او وروسته له اطاوی مکرنو را په دې خواسته افغانستان جهاد روسانو په مقابل کې کامیاب سو. حکومت نظامونه ختم سو لږ راځي د څو بدبختۍ سي دغه کسان ټول په کې وانډل لري.
د طالبانو پر حکومت نیوکه دا دي چې له فکری پلاوه ټول شموله نه دی او پر دې سربیره یې د خزو او انجونو پر کار او تعلیم بندیزونه لګولې دي. د ویانا دویمه غونډه چې د ملي مقاومت جبهه مشر احمد مسعود او شاوخوا ډیر شو نورو سیاسي چیرو او فعالانو ګډون پکې درلود د دوشنبه په ورځ د اپریل په 23مه پایل او پرون چهارشنبه پای ته ورسیده. خاغلی مسعود خبریالانو ته ویل طالبان باید د خلکو اراده ته درناوی وکړي.
It is for the people of Afghanistan to decide for their own future. The moment that
دای وای د افغانستان خلک دي چې د خپل راتلونکو په اړه پریکړه کوي، کله چې طالبان وایي چې هو مونږ ټاکنې منو، هغه هم په یقیني ډول د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې، موږ همغه مهال ټول فعالیتونه درو او ځو ټاکنو کې برخه اخلو. د خبرو دروازې نه زما د پلار په وخت کې تړلې وي او نه هم اوس. طالبانو چې تر اوسه کوم څه خودلی هغه دا دي چې دوی د نړۍ سیمې او افغانستان وینا ته اعتنا نه
کوي.
د ویانا د غونډې په اعلامیه کې د نجونو او ښځو د کار او تعلیم بندیز غندل شوی او د نړیوالو ټولنې غوښتنه شوې چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. د اوتریش د نړیوالو چارو انسټیټیوټ مشر ولفګانګ پیټریچ چې دغه غونډه را بللې ویلي هدف یې په واقعي معنا د جګړې ختمول او د سولې او پخلاینې لپاره د ډیموکراتیک حکومت جوړول دي. هغه ویلي د همداسې یو حکومت لپاره باید افغانان خپلو کې خبري وکړي. د ویانا د غونډې په اړه د کارپوهانو نظرونه هم بیلابیل دي، ځینې یې ګټوره بولي او یو شمېر نورې بیا پایلو ته خوشبینه نه دي. ځینې شنونکي وایي چې د ویانا د غونډې د ګډونوالو ترمنځ لازمه همغږي او یووالی نشته او همدا د دوی په ټکو د سیاسي مخالفانو د کمزورۍ لامل کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې په ویانا کې د طالبانو شاوخوا ډیر شو مخالفو څیرو د خپلې درې ورځنۍ غونډې په اعلامیه کې د افغانستان د ثبات لپاره د اساسي حل لارو په موندلو ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت بیا دا ډول غونډې بې نتیجې او ګډونوالې اسمیل شوې څیرې بولي. دا چې د غونډې سپارښتنې او وړاندیزونه څومره عملي دي، همدا پوښتنه زما همکار اسدالله لودین له افغان سیاستوالي او د ویانا د لومړۍ غونډې له ګډونوالې شکرې بار
په افغانستان کې د سیاسي ثبات، ملي حاکمیت او د افغانستان د ځکنی بشپړتیا د ساتلو لپاره طبي خبر ده چې د سیاسي حل لارې تر ټولو نه مخکې غوره او معقوله حل لارې ده. په افغانستان کې که څوک غواړي د جنگ، قهر او زور په واسطه په افغانستان باندې واکمنی وکړي، دا ستر اشتباه ده هر ډول چې. نو ځکه په اول قدم کې موږ غواړو چې د سوله ییز خبرو اترو له لارې په افغانستان کې د یو ملي واکمنۍ په هغه کې د افغانستان ځکه نه بشپړتیا، په هغه کې د افغانستان د خلکو حقونه او په هغه کې د افغانستان ملي هویت او ملي ګټې پکې خوندي، دغه لاره غوره کړو. او زه فکر کوم هر څوک چې د دې لارې پر خلاف دی، په دې معنا باندې ده چې د افغانستان د ملي ګټو پر ضد او پر خلاف دی.
میرمن بارکزی دوی له نړیوالو غوښتي چې د وسلوالو مقاومتونو ملاتړ وکړي، حال دا چې په خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مرستیال ډونالډ لو په ښکاره ویلي و چې افغانستان کې د هیڅ مقاومت ملاتړ نه کوي. څومره د دې احتمال شته چې نړیوال د طالبانو د مخالفو وسلوالو ملاتړ وکړي؟
طبي خبره ده هغه خلک چې د جنگ په جبهو کې دي، هغوی هم په دې کانفرنس کې ګډون درلوده او هیرم نشي چې یو قطعنامه صرف د سوله ییز او مدني حل لارو لپاره نه، هغوی دا غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د نظامی مقاومت نه هم ملاتړ وشي. سربیره پر دې چې نه تنها یوازې امریکا بلکې نور غربي هیوادونه هم په زغرد ویل دي چې دوی د جنگ طرفداري په افغانستان کې نه کوي.
دا څو یم ځل دی چې د طالبانو د حکومت سیاسي مخالفان او فعالان د افغانستان پر روان وضعیت غونډه جوړوي. طالبان بیا دا کسان ازمویل شوي څیري بولي او غونډو او نظرونو ته هیڅ ارزښت نه ورکوي. څه وشي چې طالبان مخالف نظرونو ته لږ تر لږه غوږ ونیسي؟
طبي خبره ده چې د افغانستان په سیاست کې که نوي چهرې او یا هم هغه مخکني سیاسي چهرې، هیڅوک د دوی نقش او غونډه د افغانستان په تحولاتو کې د پام نشي غورځولی. طبي خبره د مخالفین به وایي چې دغه رقم بحثونه او ناستې هیڅ ارزښت نه لري، مګر که چیرته دا ارزښت ونه لري نو د دوی غبرګون ولې د دې ناستو په مقابل کې ډیر تند ده. البته هیرم نشي چې د دې ناستې اصلي موخه هم دا ده چې یو لوی سرتاسری اجماع په هغه کې نه تنها یوازې، البته دغه ناسته هم یوازې سیاسي خلک نه دي، دلته ډیر اکادمیک خلک شته، د مدني ټولنې خلک وو، د ښځو مختلف ګروپونو نه استازیتوب پکې کېده، د ځوانانو استازولي پکې وه، نظامی مقاومت استازولي پکې وه. نو دا موږ نه شو ویلی چې دا صرف هماغه پخوانی سیاسي حرکت دی چې ارزښت لري یا نه لري. دا یو ناسته وه چې د دې ناستې د نور اړخو راوستل هم دې ناستې لپاره د یوې ځانګړې ارتباطي کمیټې په هکله باندې هم پریکړه وشوه چې دغه ناسته بله ناسته به تر دې هم بهر نظر باندې به نورم پراخ شي.
د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی او پخوانی ډیپلوماټ شکریا بارکزیو.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږی د ادارې مشر مارتن گریفیتس له نړۍ غوښتي چې له افغانستان سره د بشری مرستو په برخه کې خپلې مرستې ډېرې کړي. نوموړي د سه شنبې په ورځ په ایران کې د یوې خبري ناستې په محل د طالبانو وغوښتل چې په افغان میرمنو لګول شوي بندیزونه پای ته ورسوي او دوی ته د کار کولو اجازه ورکړي. د دې موضوع تفصیل د محمد خاطر پردیس په راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې مشر مارتن گریفیتس تازه د سه شنبې په ورځ په ایران کې د یوې خبري ناستې پر مهال د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې افغانستان سره خپل مرستې زیاتې کړي. ښاغلی گریفیتس ویلي چې دغه سازمان په افغانستان کې د ډیرو خلکو لاسنیوي کړی، خو د په خبره چې دا بسنه نه کوي.
زه په ډېرې عاجزۍ سره د نړۍ له هیوادونو غواړم چې له موږ سره مرسته وکړي ترڅو وشو کولای د افغانستان د خلکو سره بیړنۍ مرستې وکړو. سره له دې چې ډېری هیوادونو موږ سره د مرستو په برخه کې د چمتووالي اعلان کړی او تر دا مهال موږ توانېدلی یو چې نږدې 6 میلیارده ډالر د مرستو ژمنې ترلاسه کړو، او دا یو لوی رقم دی، خو بیا هم په دې برخه کې د لا زیاتو مرستو غوښتونکي یو.
گریفیتس په طالبانو غږ وکړ چې په افغان میرمنو لګول شوي بندیزونه لري او خپل فرمانونه بیرته واخلي. نوموړي په افغانستان کې د نړیوالو موسسو فعالیت مهم او په دې برخه کې د افغان میرمنو ګډون حتمی یاد کړ. هغه دا هم وویل طالبان مسولیت لري چې د افغان میرمنو او ماشومانو حقونه که هغه زده کړي وي او یا کار خوندي کړي. نوموړي د افغانستان روانو حالاتو ته په اشاره سره وویل چې نړیوالې ادارې له خزو پرته په افغانستان کې اغیزناک فعالیتونه نشي کولای، او دا یو روښانه خبره ده چې د افغاني ټولنې ډیری زیانمنونکي برخه میرمنې دي. هڅه مو کړه د دغه څرګندونو په اړه د طالبانو حکومت نظر هم واخلو، خو دوی ویان سبی الله مجاهد راپور تر خپرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. طالبانو پر افغان میرمنو نجونو بیلابیل بندیزونه لګولې دي. دوی نجونې له منځنۍ ښوونځي او پوهنتونونو راګرځولې، او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په نادولتي بهرانیو او هم کورنیو موسسو کې د ښځو په کار بندیز لګولای دی. دا بندیزونه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي، خو طالبانو یې په تړاو خپلې پریکړې نه دي بدلې کړې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د اندیشنو په ځواب کې چې وایي په افغانستان کې د امریکا پاتې شوی وسلې د سیمې د بې ثباتۍ سبب کیږي، وایي هغه وسلې چې په افغانستان کې پاتې وي نور د کارولو نه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مرستیال ویلي چې دوی په دې اړه ډېری خبرې کړې او دا وسلې د استفادې وړ نه دي. تفصیل د سنکا کړ په راپور کې.
په افغانستان کې د امریکا له جګړې څخه د پاتې شویو وسلو له امله د منځنۍ اسیا د هیوادونو د بې ثباته کېدو د احتمال په اړه د روسیې له اندېښنو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه وسلې نور د کارولو نه دي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ویدانت پټیل د سه شنبې په ورځ په یوه خبري کانفرنس کې د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل
That is correct. As the Department of Defense and
سم د لک څنګه چې د دفاع وزارت او جان کربی وویل ټول پوځي وسایل او وسلې چې په افغانستان کې پاتې دي د کارولو نه وي. نو د امریکا اوسنی حکومت په وار وار په دې اړه خبرې کړې دي.
This administration has spoken to a number of times before.
د پداسې حال کې دا چې د روسیې بهرنیو چارو وزارت ویاند ماریا زاخوروا د اپریل میاشتې په 23مه نیټه ویلي وو چې د امریکا او ناتو ناکام شل کلن پوځي ماموریت لا هم په افغانستان او ټولې سیمې منفي اغیز لري. هغه ویلي وو د امکان شته چې امریکا پاتې شوی وسلو ته ترهګر لاسرسی پیدا کړي. د پاکستانی پوځي او امنیتي چارواکو په وینا د کلنه چې طالبان په افغانستان بیا ځلې واکمن شوي، یو شمیر امریکایي پوځي تجهیزات په پاکستان کې موندل شوي چېرته چې د وسلوالو ډلو لخوا ترې کار اخیستل کېږي. د دوی په باور دغه تجهیزاتو د تحریک طالبانو پاکستان او د بلوڅو بیلتون غوښتونکو ډلو چې د پاکستان حکومت پر ضد جنګیږي پوځي وړتیاوې زیاتې کړې، او په تیرو 2 کلونو کې په دغه هیواد کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې وړاندې نوموړي دا ادعا رد کړې وی چې ګواکې له امریکا څخه پاتې شوې وسلې او تجهیزات د تحریک طالبانو پاکستان لخوا کارول کېږي. د طالبانو حکومت دغه شان ادا کړی و چې د جمهوریت ریاست له سقوط وروسته د تیر نظام ځینو پوځیانو خپلې وسلې پلورلې دي. خو د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د ځانګړو ځواکونو قمندان فرید احمدی ادا کوي چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو څخه پاتې شوې وسلې چې د طالبانو لاسته لوېدلې د افغانستان او د سیمې هیوادو لپاره لوی خطر دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ای اسلحه و تجهیزات ناتو منیس غنیمت جنگی
د ناتو د وسلو تجهیزات د غنیمت په توګه د طالبانو 25 تر حکرو ډلو ترمنځ چې په شلو کلونو کې د طالبانو ترڅنګ جنگیدل ویشل شوی او په عملی توګه د هند کشمیر تحریک طالبان پاکستان او په منځنۍ اسیا کې تر حکرو ډلو تر رسیدلې دي. د پینټاګون او امریکا وای دا وسلې فعال نه دی او کار نه کوي. دا خبره رښتیا نه ده ځکه په تیرو دوو کلونو کې طالبانو د ناتو له تجهیزاتو وسلو څخه په استفادې د جمهوري نظام پر سیاسي مخالفینو او پخوانیو پوځیانو ډزې کړې دي. تیر کال د طالبانو دفاع وزارت اعلان وکړ چې بهرنیو شرکتونو سره موافقې ته رسیدلې چې د ناتو وسلو سیستم او محاربوي تخنیک ساتنه وکړي. آیا د امریکا دولت له دې موضوع خبر دی؟
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش ادارې یا سیګار تیر کال راپور ورکړ چې امریکایي ځواکونو طالبانو ته د 2.2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې او مهمات پریښودل.
له خبرونو ورآخوا
په دې برخه کې به لمړی فرید سیال درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ګڼو لویدیځو رسنیو د امریکا د دفاع وزارت چارواکو پر هغه څرګندونو لیکنی او راپورونه خپاره کړي دي چې وایي طالبانو د داعش د خراسان څانګې هغه مشر وژلی دی چې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې چاودنې پلان کړی وي. په دې چاودنو کې تر 120 زیات افغانان او 14 امریکایي سرتیري وژل شوي وو. دا واشنگتن ټایمز رسپانې په دې اړه یو راپور خپور کړی او پکې د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو په حواله ویلي چې د داعش د دې مشر په وژلو کې امریکا ښکېل نه و. پینټاګون د داعش د وژل شوي مشر هویت هم نه دی په ډاګه کړی. ورسپانه د کابل د هوایي ډګر ځانمرګي بریدګر عبدالرحمن لوګری یاد کړی دی او وایي نوموړی هغه مهال چې طالبان په افغانستان واکمن او د پخواني حکومت زندانونه مات شول له زندان څخه خوشی شوی و. هغه د کابل په هوایي ډګر کې د ابي دروازې په نوم له هغې دروازې بهر چاودنه وکړه، له کومې دروازې څخه چې امریکایي ځواکونه خپل افغان متحدان له هیواده ایستل. لا بریټانیا خبریدونکي ګارډین رسپاړې هم په همدې اړه ولیکنه کړې او په یو برخه کې په دې چاودنه کې د یو وژل شوی امریکایي سرتیری د پلار له قول ویلي چې د او میرمنې تیر یو نیم کال د خپل یو 10 کلن زوی د وژل کېدو په ویر کې تیر کړی دی او د داعش د یو نامعلوم مشر وژل کېدل له دوی سره کومه مرسته نه کوي. واشنگتن پوسټ رسپاړې د افغانستان د راتلونکو په اړه یو بل خبرداري ورکړې او هغه دا چې په دې هیواد کې د شدیدې تودې هوا خبرداري دی. ورسپانې د بریسټول بریټانوي پوهنتون د څېړونکو یوې وروستۍ څېړنې ته اشاره کړې چې وایي بې ساري تودوخې زیاتېدونکي نفوس او محدودو روغتیایي خدمتونو ته او د انرژۍ د سرچینو کمښت د افغانستان او د مرکزي امریکا ځینې هیوادونه له خطر سره مخ کړي دي. واشنگتن پوسټ زیاتوي د دې څېړونکو په وینا افغانستان تر ټولو زیات د اندېښنې وړ سیمه ده چې د لایلې د سرچینو کموالی د وګړو په شمیر کې د چټک زیاتوالی اټکل او تر هغې د ډیرو تودو څپو سره مخ کېدل چې مخکې د هیواد تجربه کړې دي یاد شوی دی.
د بریتانیا بریسټول پوهنتون په خپل نوې څېړنه کې خبرداري ورکړې چې د افغانستان په ګډون یو شمېر سیمې به له بې ساري تودوخې سره مخامخ شي. په څېړنه کې که څه هم د تودوخې د کومې مشخصې کچې یادونه نه ده شوې، خو ویل شوي چې د ټولنیزو او اقتصادي زیانونو سبب به شي. تر دې وړاندې ازادي راډیو هم موندلې چې د اقلیمي بدلون له کبله د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د اوبو سرچینې کمې شوې او ځینې خلک ان د تراک پاکو اوبو ته له لاسرسي محرومه شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د بریسټول پانتون په څیړنه کې راغلی چې د افغانستان پاپیو نیوګینی او مرکزی امریکا په ګډون یو شمیر سیمې به سږ کال د بې سارې تودوخې له خطر سره مخامخې سي. د چین پلازمینې پیکینګ او مرکزی اروپا هم د هغو سیمو په ډله کې یاد سوي چې سوځونکې تودوخه یې ګواښي. په څیړنه کې چې د سیشن په ورځ خپره سوې راغلي، د نفوسو زیاتوالی، د روغتیایي خدمتونو محدودیت او یو شمیر نورې ټولنیزې ستونزې د تودوخې له کبله د خطر کچه ډېروي. د څیړنې ګډونوالو حکومتونو، مؤسسو او نړیوالو سازمانونو ته خبرداری ورکړې چې د تودوخې د احتمالي زیان او له کبله د مړینې مخنیوي ته باید سر له اوسه لاس په کار سي. د بریسټل پوهنتون د چاپیریال ساتنې یوه استاد ډان میچل ویلي، چمتووالی د انسانانو ژوند ژغوري. موږ په نړۍ کې د بې سارې تودوخې شاهدان یو چې لسګونه زره کسان یې مړه کړي دي. د چاپیریال متخصصان وایي افغانستان هم له وړاندې د اقلیمي بدلون له کبله زیان ګالي او اغېزمن سوی چې تر ټولو لویه نښه یې وچکالي او د اوبو د کچې ټیټوالی دی. ازادي راډیو په دې وروستیو کې د اوبو د کمښت په اړه خپلو یو لړ څیړنیزو راپورونو کې وموندله چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې خلک اوس د کرنې لپاره چې آن د څښاک لپاره هم اوبه نه لري. زموږ اوریدونکي هم وخت نا وخت د خپلو سیمو د وچکالي په اړه شکایتونه کوي چې د هلمند او زابل دغه اوسیدونکي یې تازه بیلګې دي.
زه حاجي محمد نبی د خانشین د ولسوالۍ خبره کوم چې موږ د چشنګ د اوبو سره ډېر په تکلیف یو. موږ د دغو موسسو سره دا خواهش غواړو موږ د اماراتو سره چې موږ ته نو کې د چشنګ د اوبو یو ترتیب برابر
کړي. موږ د امارات له لوړ پولو چارواکو څخه دا هیله ده چې موږ د تغر په ولسوالۍ کې و موږ ته بندونه ډیمونه وتړلې. موږ د تغر د ولسوالۍ د اوبو سطح تر سل تر یو سل شل متره کښته شوې ده. که دا رقم مخ پر تګ باندې روانې د اوبو د کښته کېدو خواته یې په آینده کې زموږ کوم حاصلات چې موږ رسولر شمشانو ته کړی دی هغه به د اوبو له نیستۍ څخه لونه په او ختم د تندې سبب وچي.
په دې وروستیو کلونو کې د اروپا او امریکا په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د اوړي پر مهال په شنو ځنګلونو کې اورونه هم بل سول چې لامل یې همدا موسمي تودوخه وه. د چاپیریال متخصصان د مځکې د کرې زیاتېدونکې ګرمۍ اندېښمن کړي او دوی په پرله پسې ډول په نړیوالو کنفرانسونو کې غوښتنه کوي چې د ګلتوني ګازونو کمیدو ته باید عملا کار وسي.
په کندوز کې یو شمېر کم عمره ماشومان د اقتصادي ستونزو له وجې د خښتو په بټیو کې کار کوي. په دې اړه له کندوزه دا راپور واوري.
په کندوز کې یو شمېر ماشومان د خښتو په بټیو کې کار کوي. هغه شمېر ماشومانو چې په تیرو دوه لسیزو کې د جګړو، چاودنو او نامنو له امله د خپلو کورنیو نفقه ګټونکي له لاسه ورکړي، د ډوډۍ موندلو په خاطر سختو او درنو کارونو ته وږه ورکړی ده. دولس کلن هدایت الله د کندز ښار اړوند د باغمیری په سیمه کې د خښتو په یوې بټۍ کې لګیا ده د خښتو لپاره خټه جوړوي. هغه وایي پلار یې په جګړو کې وژل شوی او اوس دی اړ دی چې کار وکړي او خپلې شپږ کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کړي.
کار مو پات شوی دی، کور کښې نشته، غریبانو دغه کار کوو، اوس کور کښې شپږ نفر یو. مکتب ته شی نشته چې ولاړ شم، دا د شی مای نشته کور دپاره
شپاړس کلن میرویس هم له ورته برخلیک سره مخ دی. هغه وایي له لیکو لوست سره ډیره مینه لري خو د روزګار جبر دی د تعلیم له حق څخه محروم کړی دی.
داسې کار کوم لا سخت ده، څنګه ډیر سخت ده، دغه د ګرمۍ کار لګیا سو گزاره کوو، څنګه ورځې دوه سوه درې سوه دغسې کې برابري ده، سونه سې بار کړي همدا خښتې بارو مونږ موټر کې بارګیری کوو.
د میرویس په څیر یو شمېر نور کم عمره ماشومان هم د خښتو په بټیو کې کار کوي. پنځلس کلن رحیم الله د کندز ښار اړوند د چرخا په سیمه کې لګیا ده لمدې خښتې په ډډه اړوي. هغه وایي د اقتصادي ستونزو له وجې له سهاره تر ماښامه د کمو پیسو په بدل کې کار کوي.
لګیا هم کار کوم، کور دغه پوره کوم، ورځ یو نیم څه لپی معاش مه ده. زه شپاړس کلن نوازنو کور کې بل څوک نشته دی ګټل والا، بس زه یم کور ته دغه کوم. زه غواړم مکتب ووایم، زه غواړم چې بس کاروبار جوړ کړي خلکو ته ورور وګله. بس
دیارلس کلن منصور هم یو له هغو ماشومانو څخه دی چې د سیدرک په سیمه کې د خښتو په یوې بلې بټۍ کې کار کوي. د هغه په وینا بې وزلۍ او د کورنۍ سرپرست نشتوالی اړ کړی څو په سختو کارونو لاس پورې کړي.
ما افنه پرسه دیگه خور دیادرم داره.
مو په کور کې و نه فرایو، پلار می مایوب ده، کار نشی کوله. زه او ورور می کار کوو، او د خپل کورنۍ اړتیاوي پوره کوو. د روزګار جبر زه او ورور مې له ښوونځي محروم کړي یو. موږ له چارواکو غواړو چې د زده کړو د زمینې برابرولو په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کندوز د کار او ټولنیزو چارو د ریاست د چارواکو نظر هم راواخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدو. یو شمیر مدني فعالان هم په کندوز کې د کارګرو ماشومانو د زیاتېدو له امله اندېښنې څرګندوي او وایي چې د نظام بدلون سره په هیواد کې د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ کچه لوړه شوې ده او له امله یو شمیر کورنیو خپل کوچنیانې کار کولو ته اړ کړي دي.